دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری روهلال زدران نیکی له سلامونه منئ. په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله نیونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي چې په دې خبرونه کې باید درته اورو. مشال تر څنګ اوسئ خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په پېښور کې د افغان طالبانو یو مشر غړی نیول شوی دی. د پاکستان د جماعت علما اسلام پی ګوند مشر مولا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. او نن د برتانیې پارلمان له اروپایي اتحادیې څخه د دغه هیواد د وتلو په لړ کې رایه اچوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو سرچینې وایي چې د دوی یو مشر غړی حافظ محب الله په پاکستان کې نیول شوی دی. دوی سرچینو د نوم نشدلو پر شرط نن مشال راډیو ته ویل چې حافظ محب الله د پاکستان چارواکو لور په پېښور کې خپل کور څخه نیول شوی دی. نوموړی په داسې حال کې نیول شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو سیمې ته په سفر دی او شاید خپل څلورم سفر په لړ کې نن پاکستان ته ولاړ شي. تر اوسه طالبان او نه هم د پاکستان حکومت په رسمي توګه د حافظ محب الله نیول تایید کړی دی. افغان اسلامیک پریس هم د حافظ محب نیول رپورټ کړی او ویلي دي چې نوموړی اوس مهال د طالبانو په لیک کومه مشري پر غاړه نه لرله خو د سولې په هڅو کې ډیر فعال و. امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان وسلوالو طالبانو ته په پټنځایونو ورکولو تورنوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. مولانا فضل الرحمن پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل افغان حکومت دی. نوموړي زیاته کړه
داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري او افغانستان طالبان دي جنگ خو د دوی هم له خپل حکومت سره ده نو هغه سره داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې امریکای سره د په نظر کې دا خبر اهمیت لري.
په ښکاره ډول دا څرګندوي چې شغلی فضل الرحمن په دریس کې یو ښکاره بدلون شي. نو موړي په تیر وخت کې په افغانستان کې د طالبانو روان جنگ جهاد باله. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د سوسیمه کې له یو غره څخه د کمر پرې وتوله وجې اته مزدوران مړ شوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر عبدالصبر نن مشال رډیو ته وویل چې پېښ تېر شپه هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغه مزدوران د داسو پاور پروجیکټ په نامه له وچنۍ کمپنۍ سره تر کار کولو وروسته کمیلې سیمې ته تلل چې د قراقرم پر لویې لارې پر ګاډي له غره څخه ملبره پرېوته او اته واړه مزدوران مړ شول. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د چاینا پاور پروجیکټ او چین پاکستان اقتصادي رهداري لاندې په روانو منصوبو کې د مزدورانو د ژوند خوندي ساتلو او نور حفاظتي تدابیرو هیڅ پام نه کیږي. د سوات په سیدو شریف د پولیس دروي خلاف د شکایت درجول لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکن پولیس مشر محمد سید خان وزیر پرون دغه مرکز د پرانست پر وخت مشال رډي ته وویل چې دا ډول مرکزونه د پرانستل مقصد پولیس د خپل اختیاراتو له غلط استعمال څخه راګرځول دی.
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په هپ سي بيجا کې پروتي یا ستا رور زوی بچي پروتي نو په کې اسکی کمپلینټ کوي شي کچر ته فزیکل ټارچر شوی وي او د دې نه علاوه د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ افس تر سره.
سید وزیر زیاته کړه په دغه مرکز کې به یو پولیس افسر ناست وي او د خلکو شکایتونه به درجوي. د نوموړي په وینا خلک کولی شي چې د ایمیل او موبایل پیغام له لارې هم خپل شکایت درج کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلي قامی احتساب اداره یعنی باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علیمه خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. عباسی پرون ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې نیب له مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد کار کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو پر ضد هیڅ اقدام نه کوي.
د علیما خان کیس په مریم نواز د جوړ شوی کیس نه لس چنده بهتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوي. که د علیما خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ قانون د هر چا لپاره یو شان وي که څوک د وزیر اعظم خور وي او یا نه.
بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او نور مخالف سیاسي ګوندونه هم ویلي چې علیمه خان څخه دی په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه پوښتنې وسی. علیمه خان پرون د سپریم کورټ د باندې رسنیو ته ویل چې دغه جایدادونه یې د خپل ګټې په پیسو اخیستې دي. پاکستانی رسنی لیکي چې هغه په دبي او امریکا کې کورونه او جایدادونه لري. په کابل کې تېر ماښام د بهرنیانو د یو کیمپ مخې ته د موټر بم حملې ذمواري طالبان منلې ده. په دغه برید کې څلور تنه وژل سوي او تر سل زیات ټپیان دي. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل چې دغه برید دوی کړی دي. د کابل د امنیت قمانداني ویان بصیر مجاهد تېر ماښام مشال لري ته ویل په وژل سوي کې درې پوځیان دي او د درویشت ماشومانو او دولس مېرمنو په شمول تر سل زیات کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال رادیو ته پرون ویلي وه چې پیښه د کابل جلال آباد پر لویه لاره واقعه ګمرک ته نږدې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو کیمپ مخې ته سوې ده. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ټاکل سوی چې نن د برتانیې پارلمان بریگزیت یا د حکومت هغه وړاندیز ته رای ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي اتحادیې وځي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم تیریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې وړاندیز د ملاتړ لپاره د رایو ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیې د عوامو په جرګه کې نننۍ رای د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریگزیت بریالي کول دي، خو زیاتره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې رای دا هڅې ناکامې سي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا وړاندیز رد کړي نو اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پلان به زیانمن سي. هغې زیاته کړې چې د دې طرحې رد به د برتانیې د خلکو له رایې سره خیانت وي. د روان کال د مارچ 9 نېټه هغه مهلت دی چې برتانیه باید په رسمي توګه له اروپایي اتحاد ټولنې څخه ووځي. که دا وړاندیز نن رد سي نو د بریگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو په لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو درهم په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 8 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 6.80 روپۍ او په 8 روپۍ یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.8 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، بنو کې 2 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 19 وي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه مو د احمد شاه زمی او د موسم حال مو د رابعه اکرم خان نه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د افغان طالبانو د یو مهم غړي حافظ محب الله د نیونې حال درکو. د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې د انضمام خلاف
چې کوم فند دی هغه به په جون کې ختم شي. په نوي مالي سال کې صبح خپل ملازمین نشي سنبالولای. د فټا په د زرګونو ملازمین دغه څنګه سنبالای؟
بلخوا د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وایي چې دغه سیمو د پرمختګ لپاره په 70 ملیون روپۍ مختص شوي.
د سویلی وزیرستان لپاره موجوده چې کوم کال دی په دې کې د چې کومه آی ډی پی ده 2318 ملیون روپۍ چې کومې دي هغه د مختلف قسمه چې کوم پراجکټونه دي منصوبې دي د هغې د پاره یې.
د قبایلي سیمو مشران وایي چې د یادو سیمو د معدنیاتو ټیکې غیر متعلقه خلکو ته ورکړل کیږي.
نظامیه شولا دا پوجان شو دا جانگیرترین گله شو بس دا پا شریکه بانه ده پا جوانی تقریبا دا غشینه تقریبا ختم کرده ده.
قبیلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، زموږ د ټلیفون اپ ډاونلوډ کړئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د خبرونه په سر کې موبایل چې د افغان طالبانو یو مهم غړی حافظ محب الله په پېښور کې نیول شوی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار اسلام آباد کې طاهر خان سره لږ شېبه مخکې خبرې کړې وې. دا هغه مو پوښتل چې د دې خبر پخلی چا کړی کنه؟ نو هغه وایي
د افغان طالبانو قوي سرچینو ادباري سرچینو دا منلي دي د کسانو هم دا منلي دي چې حافظ محب الله غا نیول شوی دی سور زوړان د خبره دی کوي او د چا چې وسره رابطه واغی دا خبره هم کوي چې موبایل ټلیفون د سور زونه بند. البته کله چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تم یو میسج وکړ دغه په واتس اپ باندې نو هغه دغه خبره تصدیق نه کړه او د داوی چې د وزیر خبرې شي دی هغه نه دی ودی شوی، لیکن ډیر خلک داوی چې دانی ودی شوی دی او د ته پاړه باندې لکه اول خبرو کو چې دا سوق دی نو طالبان داوی چې دا یو مهم کس دی کم یو اوس چې کم یو سیاسي کمیشن دی د لکه په یو خطر کې دی یو بل نمد دی یو کمیشن دی دې دا غې غړې مو او څو ځله چې خبرې دلته په پاکستان کې شوې دي نو دې په غو کې شریک هم د طالبانو د ځینو سرچینو ته هم منلې دي او دې د هلمند د جنوبي افغانستان د صوبې د ولایت د نهر سراج ولسوالۍ دې د پاړه باندې دا هم معلومات مشال ته ورکړل شوې دي د طالبانو سرچینو له خوا چې دې د کابل د طالبانو والیوم پادشبری طالبانو وخت کې تاسو موږ دې وزیرو دې بیا روستا د طالبانو د نظامی د فوجي کمیشن چې کم د شمال صوبې دي او مشرقي صوبې دي داغه د رئیس هم پادشبرو او دې د مولا عمر په نږدې امبلګرو کې دی. یو خبره چې بل کما ځنې طالبانو سچینو د امن دي چې په دوانه داسې یو شک وو کې دي چې د پاکستاني طالبانو سره هم په ماضي کې رابطې پاتې شوې دي دغې سره نو تر اوسه پورې خو د پاکستان حکومت په دې اړه باندې سمې دي ویلې. البته یوې سرچینې په خارجه وزارت کې دا وویل چې هغه په دې باندې خبر دی، لیکن یو تاسو چې خبر شوی دی چې کې دي شي دا په طالبانو باندې د دباو د فشار دا غیر امر دی ولې شي وی چې طالبان افغان حکومت سره ناسته مجبور کی د زلمی خلیل زاد چې نن به راځي پاکستان ته سبانه به خبرې شروع کړي. لکه تاسو یو تاثر ورکړی شی دی پر پټونو کوم دا ویل شي وی چې کیدی شي دا د پاکستان لخوا نورو طالبانو ته یو پیغام وي، لیکن طالبان دا نه مني او وی چې د سنورې مسلې وی چې د پاکستان لخوا نیول شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تاسو په همي بلې موضوع تر راغړم د پخوانی قبایلی سیمونو د استادانو د اتحادی مشرانو د تعلیم ډایریکټریټ د خیبر پختونخوا سره ځم کېدو مخالفت کړی دی او غوښتنه کړې ده چې دغه محکمه د وفاقي حکومت لاندې تر 15 کالو پورې کار کولو ځانګړي حیثیت ورکړي شي. تفصیل د پېښور نه خالد خان راکړي.
دا گل پورس پیخور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا دا وینا په محل دا قبالی استادانو د اتحادی مشر نصیر شاه افریدی وویل چې هغه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو خلاف نه دي، خو غواړي چې د پخوانی قبالی سیمو د پاره د تعلیم د محکمې ډایریکټریټ تر 15 کال پورې نه ختميږي او د قبالی استادانو او سکولونو د پاره مالی پنګ او مرستې د وفاقي حکومت نه ورته ملاويږي. دا قبالی استادانو د اتحادی مشر زیاته چې خیبر پختونخوا سکولونو او کالجونو کې دا استادانو لپاره سرویس سټرکچر او دا پروموشن طریقې کار موجود دي او دا پخوانی قبالی سیمو لپاره فوشا 15,000 ملازمین په صوبه کې د زم کې دوه وروسته به هیڅ ترقی نه ملاويږي. نصیر شاه وویل چې تعلیم د پرمختګ لپاره دی په دغه ځلو کې نور ګامونه هم پورته کړی شي.
موږ د خپل استادانو او د خپل ماشومانو فکر لرو چې کوم فند دی هغه په جون کې ختم شي په نوی مالی سال کې صبح خپل ملازمین نشي سنبالولای د فټا په د زرګونو ملازمین د به څنګه سنبالای.
نصیر شاه افریدی وویل چې د ترخګره او د بدمنې په وجه په خوانی قبالی سیمو کې نه صرف د سکولونو کمی دی، بلکې د سکول د ماشومان شره هم کم ده او په کار ده چې د نوی سکولونو سره سره په نوی ځلو کې استادان هم د دغه سیمو نه برتی کړی شي. دغه شان هغه وویل چې د پښتونخوا په خو سکولونو کالجونو او پونټ پوهنتونونو کې د قبالی زده کوونکو دپاره د محسوس کوټه هم برقرار وساتل شي.
چونکی هلته د مخکې نه تعلیم فقدان دی او اوس باندې دغه کوټه سیستم هم بند شو، نو ادې نه مونږ ماشومانو مزید تعلیم لا غټ نقصان ورسېدو. مونږ ماشومان به مخکې څنګه ځي؟
دا مامند ضلع نه د قبالی استادانو د اتحادی صدر مرجان علی مامند وویل چې د دوی د اتحادی مشرانو د پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش سره هم ملاقات کړی دی او هغه د خپل تحفظاتو نه خبر کړی دی. خو کچره د فاټا د تعلیم ډایریکټر ختم کړی شو، نو دوی به نه صرف احتجاج کوي بلکې عدالت ته به هم د دې خلاف ځي.
زمنګ غوښتنه دا ده چې زمنګ ریجنل ډایریکټریټ دی په ځای پاتې شي، او که دا چرته اونه شو مونږ به سکول د بندولو نم چې کوم دی ډډه نه کوو، ځکه چې زمنګ یو خپل تشخص ته او مونږ به عدالت تم ځو په دې مونږ سټی رالو.
دا قبالی استادانو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې درست دی، وړې وړې محکمې د صوبې د انتظام لاندې راوستي شي، او دا تعلیم او د صحت محکمو ته دی تر پنځو کالو پورې گلے حیثیت کی دا کار کولو اجازت ورکلی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
ام پدی موضوع کی پاتی کی گو دا جنوبی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر زمنگا همکار سیلاب محسوس را پر یو مرکه کی ویلی دی چه پا دغو سیمو دا پرمختگ دا پارا پا سوونو میلیون روپای مختص کل شوی دی. راضی چه دا مرکه وورو دل نواز وزیر وای
د سویلی وزیرستان د پاره موجوده چې کم کال دی په دې کې د چکمه ای ډی پی دا په دې کې حکومت چې دی 318 ملیون روپے چې کم دی هغه د مختلف قسمه چې کم پروجیکټونه دی منسوبې دی دغه د پاره یخی دی
په دغه کال دارو با په دغه کال کې ټول څومره منسوبې شرطا ورا سي جی
چونکی دا ځل لګ چې کم مرجر وشو دغه په وجه باندې سيزونه لګ لیټ شو اوس په غي باندې لګیایو او زموږ کوشش دا دی چې چکمه داسې منسوبې دی اغه زر کیږي اغه به ان شاء الله د جون پورې کمپلیټ شي او نور خو چې سمرا کم د سه غټه منسوبې دي اغه باندې خزایر خبره دا ټایم لګي اغه باندې کالم لګي دوالا کی اغه به ټایم ماخلي خو ان شاء الله امید دا دی چې نیمه منسوبې به ان شاء الله په هر لحاظ کمپلیټ کوو ان شاء الله په دې کال کې
کوم ترقیاتی منسوبو ته با ترجیح ورکول شي
چونکی دلته ضرورتونه خو ډیر زیات دي په دې علاقې کې د هر شي ضرورت ته خو بنیادی چې کم ضرورتونه دي دلته د خلکو اغه د تعلیم او د صحت ول دي او چې کم مواصلات تی روډونه دي نو مونږ به کوشش دا کوو چې د درې سکم بنیادی سيزونه دي دغه نه علاوه د وبو مسلې دي خلکو دي ته به مونږ ان شاء الله زیات توجه ورکو.
آیا تاسو د دغه چارو د جوړښت په وخت په سیمه کې د امن د صورتحال نه مطمئن یې؟ آیا د غامن سبب په دغه کال کې سرته ورسېږي؟
دا سیدا چې زمونږ چې سمره هم د ترقیاتی کارونه په کم کم هم ځایونو کې کیږي الته کې شکر دی اوس حالات ډیر بهتر دي لکه مونږ ته صدا سے مسله نشته چې مونږ الته کې د سکیورټی د هغه وی چې هلته کې مونږ جوړول نه شو. جنوبی وزیرستان کې داسې علاقہ نشته چې مونږ ورته مخکې بنوګو ایریا ویل، داسې ایریا بالکل نشته. شکر دی اوس ډیر امن راغلی دی، سکیورټی فورسز کم دلته اپریشن نه وکړ د هغه په وجه باندې شکر دی په دې علاقہ کې ډیر زیات امن راغلی دی. ایس مسله داسې نشته نشته.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ساسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي درداري په پارلیمان کې ویلي چې د سیاستوالو تحقیقات ته یو پارلیماني کمیټه وکړي او د لړکی یو قانون معرفي کول پکار دي. د دا هم چې قومي احتساب اداره په کنټرول کې ساتل پکار ده او د دې چیرمن دی خپل پارلیمان ته راشي نه چې سیاستوال ورشي. د دې په اړه راپور د رابعه اکرم خان نور.
د
د ګل پاورس کامی اسمبلی کې د خطاب پر وخت د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وینا وه چې مونږ له پارلمان ته درناوی ورکول وي او مونږ به مضبوطو. دی وایي کومه خبره چې زه اورم او ټول سیاسي ګوندونه پرې سوچ کوي چې د نیب چیرمین له لاړ شي. نو آیا د نیب چیرمین پورې به تاسو ځئ؟ ولې د نیب چیرمین له د پارلمان مخې ته حاضرېدل پکار دي؟ او ملګرو دا سما خبره نه ده، ما خو ډېر نیب کتلی دي او زه به یې مخکې هم ګورم، زما خو هېڅ مسله نشته. خبره دا ده چې په کومه ورځ تاسو رابلل کېږئ نو بیا به څه کېږي. نو مسله خدا ده، ما سره ستاسو غم دی نو هغه زیات دی، ما سره خپل نشته.
اپنا نہیں
پارلیمان تا خطاب پر وقت پخوانی ولسمشر زیادہ کرا
ہم آپ کو نہیں گرائیں گرنا آپ نے خود ہے
دد په وینا موږ ساسو حکومت نه غورسو، ساسو حکومت په خپل غورسي کې. زماله خو دی ته یو مشوره ده، کوم نه بلک کنټرول کړو او دومره عدم تحفظ چې تاسو کې اساسو بیوروکراسي کې دنه نه دی او غون ملک دی، نو هغه عدم تحفظ بل کم شي، بلک بل روان شي، کم چې دا وخ روان نه دی. د دې حکومت شپږ میاشتې وشوي، یو مسله یې هم هواره نه کړه،
کوئی ایشو سولو نه کړ سکه.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر ملک ته د ورپېخو مسلو او قرضونو په لړ کې هم خبرې وکړې. وی ویل چې ملګری ملکونه ځکه امداد کوي چې زموږ ملک د یو ناکامه ریاست په توګه قتل نه غواړي. د سیاسي چارو پوه سید علي شاه وایي چې کامې احتساب ادارې کې د اصلاحاتو ضرورت شته. خو دې دا هم وایي چې د خپلو کیسونو له وجې آصف علي زرداری په موجوده حکومت فشار راوستل غواړي.
عمران خان چونکه دومره زورور پرائم منسٹر نه دی، نه دومره زورور پولیټیکل پارټي لري، دا نتیجه دا دی چې وزرداری چي هغه سپیشل ډیولپ کړي چې هغه دا کیسز ختم کړي. نو زما په فکر سره ټولې ادارې پکار دی پر میرٹ کار وکی، نه پر سیاسی مقاصد د پاره کار نه وکی. نو شریف خود سرویس کلو سه په گورنمنت کې وو، نو اوس بیا څو سوچ چې دومره زیات کیسه راپورته شو، نو دا خو پولیټیکل وکټمایزیشن دی.
واسه هدی وچ د کمې حساب ادارې لخوا د جالي اکاونټونو په مقدمه کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری، خور فریال تالپور او د کاروبار شریکوالو نه پلټنې روانې دي.
د پاکستان سپریم کورٹ پرون د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه د ایوان فیلډ ریفرنس کې د سزا د ختمېدو پاړه د اسلام آباد های کورٹ فیصله پر ځای وساتله او د دې پر ضد یې د نیب اپیل خارج کړ. د دې امر د سترې محکمې د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې قاضیانو 15 کسیزې ډلې وکړ. مسلم لیگ نواز او اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ د سپریم کورٹ د دې کام هرکلی کړی دی. نور تفصیل د ظفر خان په راپور کې اورو.
تیر کال په ستمبر کې د اسلام آباد های کورټ ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وزنډولې او درې وړۍ له زندانه خوشې کړل. قامی احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو چې پرون سپریم کورټ خارج کړ. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد ګوند مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دیوایستری محکمه د های کورټ لخوا د ضمانت فیصله په ځای وساتله. موږ په دې د سپریم کورټ مننه کوو چې دا فیصله یې وکړه. د نواز شریف لور مریم نواز هم د سپریم کورټ په پریکړه خوښي څرګنده کړې. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ریښتونی خوشحالي به په هغه ورځ وي چې پلار یې له زندانه بیرته کور ته ورشي. قانون پوه شهاب الدین وایي د سپریم کورټ د دې ګام سره هغه تاثیر کم شو چې ویل کېدل عدالت په سیاست کې ښکیل شوی او د ځانګړي سیاسي ګوند په ضد فیصله کوي.
سپریم کورټ په خپل دا وخت کې یو متنازع حیثیت اختیار کړی دی، په داسې حال کې دا غوی د طرف نه دې خبرې اظهار چې د نیغي فیصلې په انصاف باندې کوي یا د سیاسي عمل حصہ نه جوړي کې زما په خیال دا یو خطا سور دی. خبره ده
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پریکړه د قانون سره سم بللې. فواد چودري پرون په ټویټر لیکلي، د دې پریکړې سره په عمل کې هیڅ بدلون نشي راتلی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د سپریم کورټ په هغه ګام خوښي څرګنده کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په 2018 میلادي کال کې نواز شریف د پارلمان څوکۍ ته نااهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. په دې قضیو کې یوه یې د لندن په ایون فیلډ کې د څلورو قیمتي کورونو لرلو وه. د احتساب عدالت د همدې تورونو لرلو په تور د تیر کال جولای په 6مه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر ته د بند سزا واوروله او هغوی یې زندان ته ولېږل چې وروستو درې واړه په ضمانت خوشي شول.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال ریډیو ته وګی د فرانس پریس خبری ایجنس کلنۍ اجازه ګټونکې پاکستانی خبریال وایي هغه ته انعام ورکول په پاکستان کې د خبریالانو د فشار په ماحول کې د کار کولو د سختو شرایطو د تسلیمولو په معنی دی. اجانس د جنوري پر 14 ویلي وو اسد هاشم ته په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او مذهب سپکاوي پر موضوعاتو د خبريالې له کبله د 2013 کال جایزه ورکوي. اسد هاشم له مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کړې چې پر اساس یې عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی.
فرانس خبری اجانس ای ایف پی د کیټ ویب په نوم جایزه په ایشیایي هیوادونو کې هغو ځایي خبریالانو ته ورکوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې خبریالې کوي. اجانس د دوشنبې په ورځ 33 کلن پاکستانی خبریال اسد هاشم د جایزې ګټونکي په توګه اعلان کړ. تر انعام ګټلو وروسته اسد هاشم له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ده لپاره انعام ځکه ارزښت لري چې له دې سره دا ومنل شوه چې په پاکستان کې خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي.
ما چې په کومو موضوعاتو خبریالي کوله هغه موضوعات تاسو د پاکستان په مطبوعاتو کې نشئ لیدلی. وجه یې دا نه ده چې د پاکستان خبریالان دغه موضوعاتو ته لاسرسی نه لري یا ورباندې د کار کولو صلاحیت نه لري، بلکې د دوی لپاره داسې رپورټونه په خپلو اخبارونو او ټلویزیونونو کې چاپول یا نشرول ممکن نه ده. زموږ میډیا د ځنو قوتونو لخوا تر سخت فشار لاندې ده. په تیره بیا د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتنو د حقونو په حواله ځکه چې په دې موضوعاتو رپورټونه جوړېدو ته څوک نه پرېښودل کېږي.
اسد هاشم له تیرو څو کلونو راسي له پاکستانه د الجزیره ټلویزیون لپاره خبریالي کوي. ای ایف پی د جایزې اعلانونو په بیان کې ویلي هغه دا جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې پر داسې موضوعاتو رپورټونه جوړ کړي چې حساسه ګڼل کېږي. اشانس هغه رپورټونه یاد کړي چې اوربند اسد هاشم خبریالي کړې ده. نوموړی خپل د دې رپورټونو تفصیل را سره شریک کوي.
ما د پښتنو د حقونو په اړه درې رپورټونه جوړ کړي وو. یو په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو په اړه وو چې اوس هم هلته شته او د پاکستان پوځي په پاکولو کار کوي. بل رپورټ مې په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او د پنجاب له ځینو سیمو څخه د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ورک کړل شوو کسانو په اړه وو. په دې موضوع ما د 28 لادرکه کسانو په اړه تحقیقي رپورټ جوړ کړی وو او اخیری رپورټ ما د پښتون تحفظ مومنټ په اړه هغه وخت جوړ کړی وو چې لا هم دا محسود تحفظ مومنټ وو.
د خبریالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د ترګرۍ سخت دریځي او نامنیو په اړه خبریالي کوونکي نه یوازې د وسلوالو ډلو بلکې د فوج له غاښونو سره هم مخامخ شي. خو اسد هاشم وایي چې هغه ته په شخصي توګه څه ګواښ نه دی سوی، البته دغه په خبره د پاکستان خبریالان له دغه حالات سره مخامخ دي.
په ما فشار نه دی اچول شوی، البته دا نن سبا نشو ویلی چې په پاکستان کې صحافت آزاد دی او که څوک آزاد صحافت کول غواړي نو د هغه لپاره خطر وي. خو په واضح توګه به دا ووایم چې ما ته کله هم د لکې نه دی راکړل شوی او نه هم د رپورټونو تر خپرېدو له مخه یا وروسته په ما څه فشار اچول شوی دی.
ټاکل شوی ده چې فرانس خبری اجانس په سږ کال د مارچ په میاشت کې اسد هاشم ته رسمن دا جایزه ورکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ترنګ سات کې پښتونخوا کې پینیمې بجې کې دن کې دی د پینیمې بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو.
د افغان طالبانو سرچینې وایي چې د دوی یو مشر غړی حافظ محیب الله په پاکستان کې نیول شوی دی. دغو سرچینو د نن نشرولو پر شرط نن مشال راډیو ته وویل چې حافظ محیب الله د پاکستاني چارواکو له لوري په پېښور کې له خپل کور څخه نیول شوی دی. نوموړی په داسې حال کې نیول شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو سیمې ته په سفر دی او شای د خپل څلورم سفر په لړ کې نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د جماعت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبري وکړي. مولانا فضل الرحمن پرون له امریکا ژغ سره په امریکا کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکرات یو اړخ امریکا ده او بل یې افغان حکومت دی. د خبر پرتنخوا د کوهستان د اسوسي مکی له غره څخه د کمر پر وټوله وجي اته مزدوران ملسوي دي. کوهستان د پولیس مشر بل صبر مشال لري ته وچی پښتر شپه وخت مخ تراغله کله چې دغه مزدوران د داسو پاور پروجیکټ په نامه د بیچنای کمپنی سره تر کار کول ورسته کملې سم تتل چې د قرقرم پر لوی لارې پر ګاډي له غره څخه ملبره پر وټه او اته واړه مزدوران ملسوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلي قامی احتساب اداره یا نیب باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علی مخان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. او ټاکل شوی چې نن د برېټانیې پارلمان بریگزیټ یا د حکومت هغه وړاندیز ته رای ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي اتحادیې وځي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم تریزا می تر وروستي شیبې پورې د دې وړاندیز د ملاتړ لپاره د رای ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نوې رای د هغه څو پلړ کې وروستي دي چې هدف یې د بریگزیټ بریالي کول دي. خو زیاتره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې شاید دا هڅه ناکامه شي.
د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول او اوس د پاکستان نخ پر شو د زینو رسپانو د اداريو مهم ټکی درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د مالی کال نیمې نه زیاته موده تیرېدو باوجود وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی او بقایجاتو په مد کې تر اوسه پورې خپل برخه نه ده ورکړې. ادارې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوزلي وفاق ته د بجلی منافع او بقایجاتو د ملاوېدو هیله کړې وه. خو د دې وفاقي حکومت رویه هم د تیر حکومتونو نه مختلفه نه ده. ادارې اخیر کې لیکي یو ښه حکمت عملي به دا وي که صوبایي اسمبلی نه یو متفقه قرارداد منظور کړی شي او د دې لپاره د صوبې سیاسي مشرولي هم فشار اچولی شي. جنگ ورسپانه د پاکستان پیپلز پارټي د یو مخکخ خورشید شاه په حواله وایي چې وزیر اعظم عمران خان ویل چې د هر چهارشنبې په ورځ په پارلمان ته راځي. خو 15 میاشتې تیر شوې وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته را نغلو. ادارې په وینا چې سید خورشید شاه په تیر حکومت کې هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ویل چې پارلمان ته اهمیت ورکړي ځکه چې د جمهوریت سرچشمه پارلمان وي او پارلمان ته اهمیت د نه ورکولو نتیجه دغه په حق کې بسمه نه وي او حالاتو دغه پیشنګوئی سم ثابت کړه. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم په حیث سید یوسف رضا ګیلانی پارلمان کې د حاضرې مثالی ریکارډ جوړ کړی وو چې له وجې اقامي معاملو کې د پارلمان کردار مؤثره وو. وزیر اعظم عمران خان له هم د خپلو روزونو مطابق د ادارې ته اهمیت ورکول پکار دي او خپل حاضري دې یقیني کړي ځکه چې د ملکی سلامتیا او د قومي اتحاد او یووالي دغه یواسنې لار ده. نوای وکړ وسپانه خپل ادارې کې لیکي د نوي کال په شروع کې ګرانې ولس مشکل سره مخ کړی دي. په دې لړ کې د شماریاتو محکمې تیرونه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د روانې میاشتې په وړومبۍ دوه اونو کې په ګرانۍ کې 0.4% اضافه شوې. ادارې وایي تر اوسه پورې 2 ځل د ډالر نرخونه اوچت کړی شول، 2 واړه بچټونه وړاندې کړی شول، پېټرول او مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه وشوه او 2 ورځې وړاندې د ژوند بچ کولو دوایانو په شمول نورو دوایانو په نرخونو کې 10-15% پورې اضافه وکړی شوه. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې ولس د حکومت لاړخه د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه علاوه هیڅ ورنه کړی شول. ادارې په وینا چې اولس خپل غربت ګرانۍ او د خپلو مسلو نه تنګ شوی وو نو عمران خان ته یې ووټ ورکړو باید چې اوس حکومت اولس اسانتیاوې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ لیکي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید ښځو ته مهم رول ورکړل شي او د سولې د نتیجو په صورت کې افغان میرمنې ګټورې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالې آلیا الحتلول د خپلې خور لوجین الحتلول په اړه لیکلي چې هغه په سعودي عرب کې د بندیزونو سره صرف د دې وجې مخ ده چې د بنیادي حقوقو خبره کوي. خو حیرانه په دې ده چې د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو سعودي چارواکو سره په خبرو کې د هغې د خور خبره ایجنډا کې شامل کړی نه ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له یوې وړې دمې نه پس. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په هند کې جوړې شوې د هغې غونډې موضوع راخستې ده چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ګډون درلودو. د سازمان په خبره چې کله په نوې دلی کې د غونډې ته کرزی خپل وینا پای ته ورسوله نو د طالب د وروستو سوکونه یو پوښتنه وشوه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د دغه هیواد د ښځو رول څنګه عملي کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې کرزی وویل چې په اند یې په دې بهیر کې په ځانګړې توګه د ښځو هیڅ رول نشته، خو تکرار چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله امن پر ځای شي او موافقه وشي نو بیا په کار ده چې د مستقبل په لوري تګ په هغه بنیادونو وشي چې یو هیواد هر چاته مساوي حقونه او مواقع ورکولی شي. د سازمان په خبره خو بیا په بل ورځ کرزی د خپل ځواب نور تفصیل خپور کړو او وی ویل چې لازمه ده چې افغان میرمنې د سولې د پروسې برخه وي، خو د دې نه هم مهمه خبره دا ده چې د سولې د پروسې د نتیجو نه افغان میرمنې ګټورې شي او هغه ازادۍ چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس افغان میرمنو ترلاسه کړی دي لمنځه لاړې نشي. د سازمان په خبره په دغه هیواد کې د بنیادی حقوقو لپاره خزو فعالانو تر کلونو پورې د هیواد په مستقبل کې د مساوي رول په اړه ډېرې هڅې کړې او په افغانستان کې د منفي روایتو پر ضد سناسه لاسته راوړنې هم کړې دي، خو لا اوس هم ډېر کارونه پاتې دي. دا مهال افغان طالبانو سره د موجوده ولسمشر اشرف غنی په مذاکراتي ډله کې درې میرمنې هم شاملې دي، خو تر دا مهال طالبانو له حکومت سره خبرې نه دي کړې. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په سعودي زندان کې د قیدی خزی لوجین الحتلول خور آلیا الحتلول یو مقاله لیکلې ده او زیاتوي چې د ګل په ورځ د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو سعودي عرب ته په سفر ده. تمه ده چې چارواکو سره د شام، ایران او یمن په اړه خبرې وکړي او د وجلې شوي خبریال جمال خاشوکتی د قاتلینو په اړه تازه صورتحال معلوم کړي. خو د لیکوالې آلیا په خبره دې خبرې ډېره حیرانه کړې چې د مایک پومپیو په ایجنډا کې د دې د خور چې سعودي زندان کې صرف دې وجه بندي ده چې د ښځو لپاره په دغه هیواد کې د برابرۍ خبره کوي شامل نه ده. د لیکوالې په خبره لوجین متحده عربي اماراتو ته د لوړو زده کړو لپاره تللې وه او د ابوظبي په سوربون پوهنتون کې یې د ټولپوهنې یا عمرانیاتو په څانګه کې د ماسترۍ لپاره داخله کړې وه، خو د تیر مارچ په میاشت کې کله چې هغې ګاډۍ چلولو امنیتي سرتیرو ودروله د هغې نه پسې په الوتکه کې کېنوله او د سعودي عرب ریاض ښار یو زندان ته یې بوتله. سور دې پسې هغه خوشی کړه، خو په هغې یې د هیواد نه د بهر او په ټولنیزو پاڼو د هغې د فعالیت بندیز ولګولو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پاکستانی چارواکي وایي هغه دوه وسلوالې وجلی چې د یو امریکایي په تختونه کې ککړ وو. دا وسلوال د القاعده غړي وو او بیا په داعش وسلواله ډله کې شامل شوی وو. په دې حقلا د ایسوسییټډ پریس د یو راپور مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس د پاکستان د پنجاب صوبې ترهګرۍ ضد ادارې د یو چارواکي رائے طاهر د خلیل کې چې دغه وسلوال عادل حفیظ او عثمان هارون نومیږي او د نهه پښپا په فیصل آباد کې د یوې چاپې په وخت له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وجل شوې دي. نوموړی وایي دا وسلوال اول په القاعده کې وو چې په 2011 کال کې یې د لاهور نه امریکایي پرمختیايي کارکونکي وارن وینسټاین تختولی وو. دا تن بیا په 2015 کال کې په پاک افغان پوله د یو امریکایي ډرون برید پر مهال وجل شوی وو. ایسوسییټډ پریس خپل دی ریپورت کې لیکي رائے طاهر ادا کوي چې دا وجل شوی وسلوال د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په تختونه کې هم ککړ وو. علي حیدر په 2014 کال کې تختور شوی وو چې په 2018 کال کې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال خلاص کړل شو. د دې ریپورت تر مخه د القاعده زیاتره وسلوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره له هغې وروسته ملګري شول چې داعش څو کاله وړاندې په شام او عراق کې خپل خلافت اعلان کړو.
ریپورت د رای طاهر د خلیلی کی د نه پښپا وجل شو وسلوالو په پاکستان کې یو شمیر بریدونه پلان کړی وو چې په وخت یې مخاوني ول شو. نوموړي همدارز ویل دغه وسلوالو د یو شمیر پاکستانی استخباراتي چارواکو په وجنه کې هم رول لوبولې ده. په 2015 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی و چې پرمختیایي کارکونکي وارن وین سټاین په غلطۍ سره په هغه ډرون برید کې وجل شوی چې هدف یې وسلوال وو. اوباما د ترهګرۍ پر ضد ترسره شوي د دې برید ذمواري منلې وه او د وسلوالو په ولکه کې وجل شوو یرغمالیانو له کورنیو سره یې خواخوږي شریکه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانی د چین په سینکیانګ ایالت کې د اقلیتي وګړو چې ډیری یې یوغور مسلمانان دي د تعلیم او روزنې د حکومتي مرکزونو پر موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي یو شمیر پاکستانی وګړي چې له چینایي یوغوري ښځو سره یې ودونه کړي داوه کوي چې د هغوی میرمنې په دغو مرکزونو کې په زور ساتل کیږي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا ورو.
د ډان روسپانی لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم ترکیې ته د خپل وروستي سفر پر مهال د هغه هیواد له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د چین په مغربي ایالت سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو د وضعیت په اړه د خبریال دیوې پوښتنې په جواب کې وویل چې دی د دغه موضوع په اړه لږ معلومات لري. عمران خان زیاته کړه د غواړي خپل ټوله توجه په پاکستان کې د چین پر سرمایه کارۍ مرکوز کړي. لیکوال محمد عامر رانا چې په اسلام آباد کې خبریال او د امنیتی چارو پوه دی وایي د چین حکومت په هغه هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتي وګړو په تیره د یوغور مسلمانانو د مبینه زورونو لپاره تر سختو نیوکو لاندې دی. چین اندېښمن دی چې د نړیوالو د نیوکې بعد هغه هیواد د بیلټ اینډ روډ منصوبه او نور نړیوال ستراتیژیک پروژې اغیزمنې کړي. چین تیره اونۍ وویل دی تیار دی چې د ملګرو ملتونو چارواکي سینکیانګ ایالت ته بوځي، خو په خبره چې هغوی باید د چین له کورنیو چارو سره غرض و نه لري. پاکستان اکثر وختونه د چین پر داخلي چارو له څویلو ډډه کوي، خو یو شمېر پاکستانی وګړي چې له چینایي یوغوري ښځو سره ودونه کړي داوه کوي چې د هغوی میرمنې په سیمه کې د بیا تعلیم یا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. دا سړي غواړي میرمنې آزاد کړل شي. د لیکنې تر مخه د مسلې د پاکستان حکومت ته ګرانه پیښه کړې. لیکنه د چینایي عالمانو په حواله وایي د تعلیم او روزنې مرکزونه د حکومت د هغې پالیسۍ برخه ده چې غواړي په ترڅ کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه ونیسي. دا عالمان دریځ لري چې د روزنې د مرکزونو په غربي او هم مسلمان هیوادونو کې د ورته پروګرامونو له ژورې مطالعې وروسته جوړ شوی. خو لیکنه وایي د غربي هیوادونو پالیسي جوړونکي بیا په دې اند دي چې چین غواړي په سینکیانګ کې د اقلیتي وګړو د تعلیم او روزنې پروګرام د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره وکاروي. غربي څېړونکي همداراز دریځ لري چې د سینکیانګ په تعلیمي مرکزونو کې د سیمې اقلیتي وګړي په زور ساتل کیږي. د لیکنې تر مخه چین د خپلو دغو مرکزونو په اړه معلومات خپاره کړي، خو شننونکي یې ناکافي بولي. لیکنه زیاتوي د چین د یوغور مسلمانانو مسله د مذهبي سخت دریځۍ تر هغې لویه ده، او دا ځکه چې د دغې اقلیتي ډلې موضوع فرقیز، کلتوري او سیاسي اړخونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اس مشال ریډیو ته وګي. په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د افغان جګړې د سولې حل د موندلو لپاره د پاکستان سره خپلې اړیکې پیاوړي کول هم غواړي، خو بل پلو په کانګرس کې یو بل وړاندې شوی چې پاکستان نه هغه امتیاز بیرته واخلي چې د ناټو له سازمانه د باندې د امریکا اتحادی دی. پاکستان نه په انګریزي ژبه خبریدونکي ورځپاڼې ډان په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
د امریکا په کانګرس کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړل شوې چې که منظور شي نو د پاکستان نه به د امریکا د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل شي. دا قرارداد انډي بیګز وړاندې کړی چې په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړی دی. د قرارداد له مخې که داسې کومه بله طرحه جوړیږي نو ورته به نوي شرایط ټاکل کیږي. پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي د قرارداد له مخې که په راتلونکي وخت کې د امریکا کوم ولسمشر وغواړي چې پاکستان ته یو وار بیا دغه امتیاز ورکړي نو ورله به پکار وي چې کانګرس ته دا تصدیق کړي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کوي. ورسپانه لیکي امریکایي ولسمشر ته به دا تصدیق هم وړاندې کول وي چې پاکستان د حقاني شبکې د مشرانو په گرفتاری او قانوني کاروایۍ کې جدي ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه که پاکستان یو وار بیا د ناټو سازمان نه د باندې د امریکا اتحادی جوړیږي نو دا شرط په هم وی چې کانګرس د دې خبرې تصدیق وکړي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د مخنیوي لپاره ژمن دی او د افغانستان سره د دې خبرې لپاره هم همکاري کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د ایچ آر درې اویا په نوم دغه قرارداد د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په دې موخه لیږل شوی چې پرې لازم اجراءات وکړي. د بل د منظورېدو لپاره ضروري ده چې د ټرمپ انتظامیه یې بشپړ ملاتړ وکړي او په کانګرس کې د ډیموکراټ ګوند غړي هم حمایت وکړي. ډان روسپانه لیکي د کانګرس دننه او بهر د ډیموکراټ ګوند مشران هم وایي چې امریکا په افغانستان او شام کې ظاهرا نه ختمیدونکو جګړو کې تر ډېر ښکېله نه شي پاتې کېدی. خو د ټرمپ انتظامیه له افغانستانه د خپلو سرتیرو تر ویستلو وړاندې دا باور ترلاسه کول غواړي چې که دوی ووتل نو د افغانستان حکومت چې امریکا یې تر اوسه تر شا ولاړه وه نه رانسکورېږي. په همدې موخه د طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو لړۍ هم پیل شوې ده. د ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او هغوی دې ته رضا کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او افغان حکومت ومني. واشنگتن باوري دی چې اسلام آباد د دې خبرې په ممکنه کولو کې خپل رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم او ورجو قبایلي ضلعو ته. په قبایلي ضلعو کې مشران دا وایي چې د دغو سیمو پر معدنیاتو لومړی حق د قبایلو دی او باید د دغو معدنیاتو د لټولو او د راویستلو د عمل ټول واک د قبایلو په لاس کې وي او په دې لړ کې د حکومت دوی سره مرسته وکړي. ځینې قبایلي مشران دا هم وایي په ځینو سیمو کې معدنیات په غیر قانوني لارو د هیواد نورو سیمو ته وړل کیږي. تفصیل فرخنده صدنور.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سملای غړی بهادر خان وایي د قبایلي ضلعو ټول معدنیات چې پکې زیاتره ماربل شامل دي پنجاب ته وړل کیږي او زیاتره لوی ټیکې د نورو صوبو خلکو ته وړل کیږي.
نظامیه شولا دا پوجان شو دا جانګرترین غل شو بس دا باجوړی دغه شینه تقریبا ختم کړی دی. سره میله ودی کنه بل ماربل او څومره معدنیات چې دي دا باجوړم په دقه طریقه باندې خوري. دا که په سلارزو کې وو که په مامون کې وو که په مومند کې وو که په چارمن کې وو که په امبار کې وو که په وطمن خل دی علاقه باندې وو اصیل او ترغه او غرش مو غزه دا ټیک وای چې بالکل لکه چې دا په ختمېدو دي دا تقریبا هغه ختم کړی دي.
د مومندو ته زیارت ماربلو ته درنګ په اړه د سیمې یو ځای مشر ملک فردوس خان وای د زیارت ماربلو غرد د 1300 میاشت راهیسې بند او خلک بیروزګار دي.
دا درنګ دا زیارت باندې سوریا پنځمه شو شو دي ته خلکو د بارود نور کړی کیږي په دغه ذریعہ معنی دا کانه سردولې شي کله چې مومندو کوم دا خبر شي چې دا یو قسم له دې پیا قبضه لګول غواړي یا دغه رنګ په نورو ضلعو کې شکه مثلا د پوزیرستان کې په خیبر کې او پنجاب لیول کې بلون کېدی شي دلته زموږ سم دا طریقه کار وشي. دا یې رسته شته بالکل مونږ بې خو بې داسې خو زموږ د دې ټیم کې یو قانون نشته دی. نه د پاکستان په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې به دا یو خطه داسې ده چې هغه نوم دی قبایلي از دا چلته قانون نشته دی.
د وزیرستان یو ځای مشر ملک خان مرجان وزیر وایي پخوانیو حکومتونو د فاټا ټول وسایل د خپلو ګټو لپاره استعمال کړل او قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسیده. نوموړی وای اوس یې پر خپلو وسایلو د خپل حق لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
مدنیاتو نه بورې ډاکې راوړې دا اسلام آباد ته ورسېدې او جنگیر ترین ته په کور کې خو وزیرستان کې دا کرومایټ صفوسونه کوي. نو موږ مخکې هم د دې سیاسي واکدارانو د لوټ مار نه ډېر سخت تنګ شویو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو وزیر امجد علي وای د نورو سیمو غوندې د قبایلي ضلعو د مادنیاتو د راویستلو کار هم د قانون لاندې کیږي.
کوم اکشن دي هغه خو ډیفینیټلی پای کې ټول پاکستان خلک یا اوورسیز پاکستاني ټول حساب استه چې د یو مطابق چې څوک بیا ته بولی ورکړي کاغذ پنجاب سره یې کړي سندي کاغذ زموږ لوکلي هغه ته ملويږي. نو اوس د اکټ کې مونږ لکه امندمنټ کوو که فرض کا یو سړی چې چا ځمکه یا د چا لاغې کاغذ فرض کا ډیزرو کوي هغه سره اکوپمنټ سي د هغه سره دغې وسایل نو کوشش دا کوو چې هغه د فرسټ پرایورټي ورکو. زموږ خپل مشران چې دي هغه هم فیسیلیټیټ کوو د هغوی جرګه د هغوی جلسیان
د فاټا د سیډنیز مرکز یا فاټا ریسرچ سینټر تر مخه په قبایلي ضلعو کې 19 مختلف معدنیات دي چې پکې تانبا، مینګنیز، کرومایټ، خام اوسپنه، تیل، ګیس، کوئله، جپسم، ماربل، ډولومایټ او مختلف نور قیمتي کاڼي شامل دي.
مشال ریډیو ته وګورم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو په یو بل موضوع تر اگرم په کورم کې د بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل شروع کړی دی. چارواکي وایي دا میټرې ځکه لګوي چې اوس بهلته د نورو ضلعو په شان له خلکو بلونه اخیستلی شي. ځایي مشران وایي که حکومت غواړي چې هلته د اصلاحاتو عمل کامیاب شي نو لاول دی هلته د بیا آبادۍ، صحت او تعلیم په څانګو کې کار وکړي. نور تفصیل طارق اورکزی راکړي.
په کورما کې اوس به د ضلعو په شان په باقاعده توګه هلته له خلکو د بجلی بلونه اخیستل کیږي. دغه خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال لډیو ته وکړه. ابرار حسین وایي په سیمه کې د بلونو اخستو پیل دوکانونو او مارکیټونو ته د بجلی میټرې په لګیدو یې کړی دی. د بجلی محکمې مشر زیاتوي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې تر ورګړ کېدو وروسته اوس به هر میاشت بل ادا کولو په صورت کې دوی هلته ځایي خلکو ته بجلی ورکوي.
ڈیسیژن کہیں وہ پالیسی کو مطلب زیادہ سے ٹولا ٹرائبل ڈسٹرکٹ پارا گر کہیں چاہے دوئی ڈومیسٹک میٹر ہی مطلب سے لگے یا نہ لگے کہنا آگاہ خپل سبجیکٹ رہے
معلومات تر مخه په صداخار کې بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل دوه میاشتې وړاندې شروع کړی چې تر اوسه هلته تر 300 زیات میټرې ولګول شوې. د بجلی دا میټرې به د الیزو، بګن او نورو بازارونو نه علاوه سرکاري ودانو ته هم لګول کیږي. په بڑا چنار ښار کې لوړاندې 1100 د بجلی میټرې دوکانونو او مارکیټونو ته لګیدلې دي او هلته خلک بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي. خوا په دغه اړه د پاچینا ځای مشر ابرار حسین جان توري اویل په داسې حال کې چې د سیمې په ځینو ځایونو کې په ورځو ورځو بجلی نه وي څنګه به خلک د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي. ځایي مشر زیاتوي چې حکومت دې هلته داسې ګامونه په اوچتولو کې جلدي نه کوي ځکه چې له دغې سره د اصلاحاتو عمل کمزوري کېدای شي. ابرار حسین جان توري دا هم وویل حکومت ته پکار دی چې لومړی دې په سیمه کې د بیا آبادۍ، تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات وکړي.
نوی رغلی نازمی اللہ تحصیل نظمان او اختیارات لاندې پوری نوی رغلی او ټولو نه اهم خبره ده چې ان اف سی کوم 100 بلین روپے کوم خبره کیږي هغه چې څو پوری دغه علاقې ته موو نه دي شوی نو دغه علاقې تعلیم، صحت او نور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کېدل ډیر مشکل کار دی. نو حکومت ته پکار دی چې قبایلی ولس باندې شروع کې د بجلی میټر او حوالے سره بوج ونه چوي. دا یو یقیني خبره ده چې د اصلاحاتو
د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلی سیمې قانونا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې اردو ملکنډ ډویژن ته د ملکنډ ډویژن پولیس مشر ډی آی جی محمد سید خان وزیر ویلي دي چې په ټولو صوبه کې 19 د پولیسو پر ضد د شکایت رپورټ درج کولای شي. معافی غواړم، هغه ویلي دي چې په ټولو صوبه کې 19 د پولیس پر ضد د شکایت رپورټ درج کولای شي چې پکې به متاثره کس ته انصاف ورکول کیږي. دغه خبره دوی سواد سیدو شریف کې د شکایاتو دفتر پرانستې په موقع کړي. په دغه اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راک.
ڈی آئی جی ملکن محمد سعید وزیر د شکایاتو دفتر پرانست په محال خبریالانو ته وویل چې دغه رنګه سنټر به په ټوله صوبه کې پرانستې کیږي چې پکې به یو اعلی پولیس افسر د 19 شکایت درج کوي. دوی ویل چې مقصد دی د پولیسو لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال بندول دي.
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په حب سے بیجا کے پروتی یا ستا رور زوے بچے پروتی نو پاگا کی اس کی کمپلینٹ کوئی شی کچر تا فیزیکل ٹارچر شوئی وی او دا دین علاوہ دا پولیس تار ریلیٹڈ چی سم را ہم کمپلینٹس تی تا دے کمپلینٹ آفیس تار سویش
دا پولیس اللہ خواہ شکایت دبتر پاڑا زیو مشر سید خطاب وائی چی دا گام دستائین ورد ہے زکا چی پولیس سا خام ولس یو شپیر شکایت لری
دې غوډسي او سیستم پکې جوړ شو چې راکای او پولیس تا تنګې نو ته سې چل کې نو ته خدای لار نو معلومه دا یو پروګرام شروع شو موږ په دې ډیر خوشاله شو او نن کې تقریبا چې ټول ضلع په خوشاله شو.
شکایت دفتر ته ورغله یو زلمی خواجه عرفان وای چې وړاندې هم د غرنګ شکایت دفتر موجود دي ولی پولیس دې د ولس په شکایتي رپورت عملی کاروایی هم یقیني کړي.
دا مخکیم شو وزي په کاردار چې په دې باندې عمل وکړي شي او موږ مخکیم کمپلین کړي خو پاغي باندې به عمل نه کړو. کمپلین خو موږ کو په کار دار چې په دې باندې عمل وکړي شي او کار په مخې ته روان شي.
بلخوا پولیس وایي چې ولس خپل شکایت د ایمیل او میسج په ذریعه هم درج کولای شي او دغه شکایت جاج به د پولیسو اعلی چارواکي اخلي او د متاثره کس اطمینان به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو اوس ورو د سوابه کالو خان. کالو خان سیمه کې د هندوانو یو مندر دی. دغه مندر حال درته زمونږ همکار شبیر جان وړاندې کوي.
دا سوابه کالو خان سیمه چې د پښتونخوا په زړو او تاریخي سیمو کې شمیر کیږي، پکې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د هندوانو یو زوړ عبادت ځای یا درمسال دی. دا چې دا څومره زوړ دی نو ځایي مشرانو د یاد نه هم بهر ده. یو مشر چې عمر یې د اویا کالو نه سیوا دی، حیات میر بابا، مشال لیډو ته په دې حق لوایي. دغه درمسال چې د کالو خان د آبادی په منځ کې هم د هندوانو د وخت په یو بازار کې جوړ دی، ګیر چاپیره خلق وایي چې هر وخت د یورې ترخیخ کار وي، ځکه چې د دوی په وینا آبادی ډېره زړه او خرابه ده او څه وخت هم را پرېوتی شي. د سره تړلې دیوال په دیوال اوسیدونکي او تن جان مشال لیډو ته وایي
د دې په تیر شوي زلزله کې هیله دی را دیوال شلېدلې دی ټول د دې د لاسه موږ ته سخت تکلیف شي. موږ هم هر وخت یره کې په باد باران کې په زلزله کې نو موږ یریږي او موږ غواړو ته کوم چې دیوال دی د دویم چت نه ټول تر ویخه پورې شلېدلې دی.
هم د دغه سیمې یو ځوان عثمان خان وایي چې د دې درمسال جوړول ډېر مهم ځکه دی چې یو خو د دې د را پرېوتو ویره ده او بل دا چې د دې درمسال او خوا کې ورسره د مسلمانانو د عبادت ځای یا جومات دیوال شریک دی. نو دا د هغه وخت د مذهبونو ترمنځ ورورولي او هماهنګي ښیي چې د کم دا وخت دې ټولنې ته ډېر ضرورت دی.
ویس قسم داسې خبره نه چې نن کوم کوم پښتنو کې په مسلمانانو کې کومې فرقې جوړې شوې دي یا مذهبي انتها پسندي راغلي ده، نو هغه وخت کې زموږ په مشرانو کې د کومو ډېر برداشت او ډېره دغه وبه کې سین دا هغه وخت د زمانې د خلکو د برداشت په باره کې یا د مذهبي ازادۍ په باره کې ډېر لوی نښه ده زموږ سره.
ولې په دې لامو چې کله د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د محکمې یو چارواکي نواز الدین سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې کالو خان ډېره زړه سیمه ده او د دغې علاوه په ټوله سوابه او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډېر داسې ځایونه دي چې دوی برخه کړې دي خو لزنو ته پکې لا دوی نه دي تللي. نو دوی ژمنه وکړه چې ډېر زر به دغه له هم خپل ځایي کسان ورولېږي او چې څه ګامونه هم پورته کول پکار وي هغه به پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. احمد شاه ازمی له مایک ورکوم.
د افغان طالبانو سرچینې وایي چې د دوی یو مشر غړي حافظ محیب الله په پاکستان کې نیول شوی دی. دوه سرچینو د نوم نښودلو پر شرط نن مشال لړی ته وویل چې حافظ محیب الله د پاکستان چارواکو له لوري په پېښور کې له خپل کور څخه نیول شوی دی. نوموړی په داسې حال کې نیول شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو سیمې ته په سفر دی او شایي د خپل څلورم سفر په لړ کې نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. نوموړي پرون له امریکا ځغ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل افغان حکومت دی. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د اسوسیمه کې له یو غره څخه د کمر پریوتو له وجې اته مزدوران مړ شوي دي. د کوهستان د پولیس مشر عبدالصبور نن مشال ډډې ته وویل چې پېش تېر شپه هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغه مزدوران د داسو پاور پراجیکټ په نامه له یوې چینایي کمپنۍ سره تر کار کولو وروسته کمیلې سیمې ته تلل چې د قراقرم پر لویې لارې پر ګاډي له غره څخه ملبره پریوته او اته واړه مزدوران مړه شول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی قامی احتساب اداره یا نیب باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علیما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. ټاکل شوی چې نن د برتانیې پارلمان بریگزیت یا د حکومت د هغه وړاندیز ته رای ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي اتحادیه وځي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم تھریزا مے تر وروستي شیبې پورې د دې وړاندیز د ملاتړ لپاره د رایې ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیې د عوام په جرګه کې نننۍ رایې د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو زیاتره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکام شي. او په کابل کې تېر ماښام د بهرنیانو د یو کیمپ مخې ته د موټر بم حملې ذمهواري طالبانو منلې ده. په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي او تر سل زیات ټپیان شوي.
اوم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان، احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری روحی لال زدران ته اجازه راکړي. هم په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.